السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم اپیل به په خبرونو باندې وکړو د طالبانو د ستري محکمې د پریکړې لمخې نن دوشنبه یو تن په جاوزجان ولایت کې اعدام شوی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د ستري محکمې اعلامیه په اکس ټولنیزه شبکه خپره کړې او ویلي دي د ده په وینا دا سزا د طالبانو د ستري محکمې لخوا په جاوزجان کې د یو قاتل پر وړاندې تطبیق شوې. اسوشیتد پریس د عیني شاهدانو له قوله وایي دغه اعدام د جاوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې د سختو واورو د اورښت پر مهال تطبیق شو، داسې چې د مقتول ورور په اعدام محکوم کس 15 ډزه وویشته او وی واژه. وروسته به هم په دې اړه نور جزئیات تاسو ته خبر کوم. ملګری ملتونه د افغانستان په اړه د دې سازمان د امنیت شورا نننۍ جوړېدونکې غونډه مهمه بولي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق تیر ماښام ازادي راډیو ته پیوستولي پیغام کې ویل د امنیت شورا لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار ملاتړ خورا مهم دی. تمه ده چې د تړلو دروازو تر شا دې غونډې ته به د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتوني ګوتریش د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دوحه کې د تېرې اونۍ د غونډې په اړه خپل راپور او وړاندیزونه وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي د ماشومانو د پولیو ضد واکسین په ترڅ کې به چې نن د افغانستان په یوویشتو ولایتو کې پیل شو تر 5 کلونو کم عمره 8.6 میلیونه ماشومان واکسین شي. دغه کمپاین به په کابل، کندز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فارا او هرات ولایتونو کې تطبیق شي. دغه وزارت ویان شرافت زمان د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس ته ویلي د پولیو د واکسین دغه دوم فرعي کمپاین به څلور ورځې دوام کوي. اوله میندو پلرونو او دینی عالمانو غواړي چې دغه کمپاین په ښه تطبیق کې ورسره همکاري وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د آیرلند پر وړاندې یوازینۍ ټیسټ سیالي ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوې دغه ټیسټ سیالي د فبروري په 28 د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شي. رحمان الله ګربز او خلیل ګربز دوه هغه لوبغاړي دي چې په لومړي ځل ټیسټ نوملړ کې شامل شوي دي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدي لوبډله مشر، رحمان الله ګربز، اکرام علي خیل، ابراهیم زدران، نور علی زدران، رحمت شاه، عبدالمالک، ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، ظاهر پکتین، ضیا اکبر، خلیل ګربز، نجات مسعود، نوید زدران او ابراهیم عبدالرحیم زای شامل دي. د سریلانکا پر وړاندې په ټیسټ سیالي کې شامل لوبغاړي قیس احمد او یمین احمد زای بیا له لوبډلې کېنول شوي دي. تمه ده چې هنګري نن په ناټو کې د سویډن غړیتوب تصویب کړي. په دې سره به د شمالي اروپا د دې هیواد په وړاندې چې په دوو نړیوالو جګړو او هم له هغې وروسته د سړې جګړې په موده کې ناپیله پاتې شوی وروستی خنډ لیرې شي. تمه ده چې د هنګري په پارلمان کې نن په دې اړه د رایو اخیستو بهیر ښه مخته لاړ شي او هغه هم وروسته له دې چې د سویډن صدراعظم اولف کرستوشن د تېرې شنبې په ورځ د فبروري په 24 له هنګري څخه د کتنې په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو یوه موافقه لاسلیک کړه. او د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن دوشنبه اعلان وکړ چې د اسرائیل پاوز وروسته لغه د غزې له تړانګې د ملکی وګړو د ایستلو د پلان وړاندیز وکړ چې بنیامین نتنیاهو ویل د فلسطینیانو په دې جنوبي ښار رافه باندې ځمکني عملیات د په وینا د بشپړې بریا لپاره اړین و. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر بهرنیو دولتونو او مرستندویو سازمانونو په پرلپسې ډول اندېښنه څرګنده کړې چې دا ډول عملیات به په پراخه کچه ملکي تلفات واړوي. د غزې په رافه کې 1.4 میلیونه زیاتو فلسطینیانو چې اکثر یې د غزې له نورو جګړو ځپلو سیمو بېځای شوي پناه اخیسته. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه باندې یو غونډه جوړیږي. د ملګرو ملتونو یو ویاند فرحان حق ویلي چې دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده. افغان فعالان د دې غونډې څخه څه غواړي؟
روز موږ غوښتنه د دغه غونډې څخه دا ده چې د نجونو د مکتب پرسه کې د ښځو د حق او حقوق پرسه کې او بخصوص د ټول افغانانو غوښتنه د هم شمول حکومت لپاره دي.
د طالبانو د ستري محکمې د پریکړې لمخې یو کس نن په جاوزجان ولایت کې اعدام شوی دی. په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې اسرائیل وایي د دې هیواد پوځ د غزې له رفح ښار څخه چې په 100,000 کسانو پکې برخه اخیستې د ملکي وګړو د ایستلو لپاره یو پلان وړاندې کړی.
ملي شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه د تړلو دروازو ترشا یو غونډه لري. د روسي او چین په ګډون د دې شورا 15 دایمي غړو هیوادو استازي به د ناسته کې ګډون ولري. د راپورونو پر بنسټ د غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د نوي استازي ټاکل کېدو په اړه خبري وشي، او همدا ډول به د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د دوهې د غونډې په تړاو خپل راپور د امنیت شورا غړو هیوادونو ته وړاندې کړي. اخوا یو شمېر افغانان وایي د امنیت شورا غونډه به باید له اوسني بې برخلیک وضعیت د افغانستان د ایستلو لپاره د نړیوالې ټولنې د همغږۍ په خاطر جدي کار وکړي. جزئیات له امید زهیر مالا ورو.
د افغانستان په اړه د بندو دروازو تر شا د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه چیرې چې د راپورونو پر بنسټ د افغانستان لپاره د نوي اساسي د ټاکلو په ګډون د بحث تر څنګ په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو ماموریت د دوام او ملاتړ لپاره د همغږۍ د خپلولو په تړاو هم خبرې اترې کیږي. یو شمېر رسنوی د ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق تایید کړی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي اساسي ټاکل د دې غونډې یو کلیدي موضوع ده او تر څنګ وي. د دې سازمان سرمنشي انتونی ګوترش د دوهې د غونډې په تړاو خپل راپور او د نوي اساسي د ټاکلو په اړه خپل وړاندیزونه د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړي. دوه غونډه د فبروري په 13 او 19 نیټه وشوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش هغه غونډه فوق العاده رغنده بللې او ویلي و چې په کې ګډون کوونکو د افغانستان په اړه په کلیدي مسایلو هوکړه کړې ده. پرون ماښام د ملګرو ملتونو د ویان رسال فرحان حق هم ازادي راډیو ته په یو راستولي پیغام کې د نن ورځې غونډه مهمه بللې او ویلي و د امنیت شورا لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار ملاتړ خورا مهم دی. د طالبانو حکومت بیا د ملګرو ملتونو د نوي استازي ټاکل کېدو سره لوړاندې مخالفت ښودلی او ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یا یوناما پښتون او خپلواک مرکزي حکومت په موجودیت کې د نویو ځانګړو استازو ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. خو ملګرو ملتونو بیا ویلي د نوي ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره بالا افغانستان او اوسنیو واکمنو سره د نړیوالې ټولنې اړیکې پراخې شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیر 2023 کال په ډسمبر کې د طالبانو له حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د سازي د ګمارل کېدو وړاندیز شوی و. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د افغانستان په تړاو د جوړېدونکو غونډو او د نوي اساسي د ټاکل کېدو په اړه خبرې غوښتنې لري. دوی وایي نوی ټاکل کېدونکي استازي باید د افغانستان وضعیت درک کړي او له اوسني بې برخلیک حالات د افغانانو د وستلو لپاره د نړیوال اجماع د جوړېدو په برخه کې پوره کار وکړي. د خوځو د حقونو فعال مختلفه کاکړ
روز موږ غوښتنه دغه غونډې څخه دا ده چې د انجونو د مکتب پرسه کې د شوزو د حق او حقوق پرسه کې او په خصوص د ټول افغانانو غوښتنه د هم شمول حکومت لپاره دی چې دا باید پر د اوسنی نظام باندې د فشار راوړل سي ترڅو افغانستان خلک هغه خپل هیلې ته ورسي.
د مدني ټولنې فعال متي ولا شهاب بیا وایي د افغانستان د اوسنی وضعیت د بدلون لپاره باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا خاتی پریکړه وکړي.
توسن په افغان طالبانو باندې زور راوړي چې افغانستان هر وګړي هر افغان ځان آزاد وګڼي او هغه مشکلات چې دوی پیدا کړی دي هغه ته حل لار پیدا کړي، خصوصا د خزو د حقونو باره کې، د انسانانو د حقونو باره کې، حقوق بشر دغه ټول مسایل چې دي د تبعید د پای ټکی کړي.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه داسې مهال دایریږي چې د طالبانو حکومت د نړیوالو سره په تعامل ټینګار کړي، خو د دوه پناسته کې ګډون کوونکو هیوادونو نیوکه کوله چې طالبانو د دې کار لپاره
لکه څنګه مو چې واوریدل نن په ملګرو ملتونو کې امنیت شورا د افغانستان په تړاو یو غونډه لري. په دې غونډه کې د راپورونو له مخې په دې هم بحث کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا یو ځانګړی استازی وټاکل شي. دغه استازی به د دې ترڅنګ چې د نړیوالې ټولنې په استازولۍ له اوسنیو واکمنانو سره د تعامل د زیاتولو په برخه کې کار کوي، همدارنګه به د همغږي سربیره له دوی سره د نړیوالو د غوښتنو او شرطونو په برخه کې هم مخامخ خبرې وکړي. د طالبان حکومت دغه استازي له ټاکلو سره لاول سره مخالفت ښولی او ویلي دي چې د یوناما په موجودیت کې د دغه سي استازي ټاکلو ته ضرورت نشته. خو دا چې طالبان ولې د دغه استازي له ټاکلو سره مخالفت لري او د دغه استازي ټاکل د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې څومره مهمه خبره ده، په دې اړه ما د امریکا د وسکانسن پوهنتون له استاد او افغان فعال ښاغلي نجیب آزاد سره مرکه کړې.
ملګری ملتونه تل د هغه هیوادونو او یا هم وضعیتونو لپاره چې په نړیواله کچه د اندېښنې وړ دي، هلته د همدې سازمان د کنوینسیونونو نقص کېږي، په ځانګړي توګه د بشر د حقونو نقص کېږي، هلته بشري ناورینونه دي او نورې اندېښنې چې نړۍ ته اندېښنه وي، لکه ترهګري او هلته د سیاسي ناثباتي، همدارنګه د مافیایي سیاست اندارنګا د افراطی سیاست د ترڅنګ د مخدره توکو اندېښنې وي او جنایتونه بشري جنایتونه ترسره کیږي د هغه وضعیتونو لپاره تل ځانګړي استازي ټاکلي دي ځانګړي استازي لري د افغانستان لپاره تر دې وړاندې هم ځانګړي استازي لرل نو دا مهمه ده که څه هم ملګري ملتونه یو نافذه قوه نه لري او تر ډېره بریده د دې پریکړې هم په هیوادونو کې یا په دغسې هیوادونو کې لکه افغانستان هلته نه اورېدل کېږي خو په ټوله کې د څار د راپور لپاره یو مهم سازمان دی په نړۍ کې تر ټولو معتبر سازمان دی او بیا نور هیوادونو چې غړیتوب لري د هغو په تصامیمو باندې که ډېر تاثیر ونه لري اما په ټوله کې د هغه راپور او څار له مخې وضعیت البته تشریح کولای شي لہذا مهمه ده چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ولري هغه وضعیت چې اوس مهال په افغانستان کې روان دی
طالبان ولی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالف دي
طالبان د ملګرو ملتونو له ادرسه د دې هیواد لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت ځکه کوي چې طالبان په دې خبر دي چې هغه هر ورځ بشري حقونه نقض کوي هلته بشري ناورین په رامنځته کېدو کې تر ټولو کلیدي او یوازنی رول د طالبانو دی دوی دا ویره لري چې د دې غیر قانونیت د دې جنایتونه د دې تاوتریخوالی د خلکو په وړاندې او د دې نورې هغه کړنې چې نړۍ لپاره اندېښنه ده هغه تر څار لاندې راځي هغه د راپور شکل خپلوي او داسې راپور شکل خپلوي چې هغه د نړۍ تر ټولو مهم سازمان له ادرسه بیا خپریږي لہذا دې نه غواړي چې د دې جنایتونه دي یا د دې دغه غیر قانوني کړنې چې هغه په هر ډول هم د دې سازمان د کنوینسنونو په رڼا کې غیر قانوني کړنې دي او هم د نړیوال ډیپلوماتیکو عرفونو او د بشر د حقونو د قوانینو په رڼا کې مطلقاً غیر قانوني کړنې دي نو دا افشا کیږي دا دیوانه بحثونه پیلېږي او طالبان فشار احساسوي لہذا هغه ځکه د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل کېدو مخالفت کوي ځکه دوی ویر لري
کله طالبانو له مخالفت سره سره د افغانستان لپاره ځانګړي استازي و ټاکل شي څه به وشي
د طالبانو مخالفت نسی کولای چې د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي ټاکل کېدل وزن دی یا پر دې تاثیر ولري د دې مخالفت سره سره کچې د ملګری ملتونو د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ټاکي لکه مخکې مې چې یادونه وکړه که څه هم ډېر اجرایوي او یا هم د نافذه قوه د نشوالي له کبله به اجرایوي تاثیرات ونه لري خو په ټوله کې به د افغانستان موضوع د افغانستان وضعیت تر یوه ځانګړي څار لاندې راشي او د دې معتبر سازمان له ادرسه به نورو هیوادونو باندې که څه هم فشار نه سو ورته وایلی لیکن حد اقل د نورو هیوادونو تصامیم د نورو هیوادونو هغه تعاملات انعطاف د طالبانو سره او د طالبانو کړنې د افغان ولس سره د نړیوالو سره د دې اړیکې دا به تر یو بریده پورې د دې باعث چې حد اقل افغانستان د نړۍ د پاره بیا هم خپل ځانګړی ځای ولري مهم ځای ولري د بحث وړ وي او له همدې لارې ممکن پراتلونکي کې نورې داسې نړیوالو ناستو ته لارې هوارې شي چې هغه د افغانستان د وضعیت د تغییرېدو حداقل نسبي سټیج وګرځي
د امریکا د وسکانسن پوهنتون استاد او افغان فعال نجیب آزاد وو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ دا چې طالبان ولې د دې غونډې پر مهال د یوې احتمالي موضوع په اړه باندې مخالفت لري چې هغه د افغانستان په اړه د یو ځانګړي استازي ټاکل او په دې اړه باندې بحثونه دي
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د د طالبانو د ستري محکمې د پریکړې لمخې نن دوشنبه یو تن په جاوزجان ولایت کې اعدام شوې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ستري محکمې اعلامیا په ایکس پاڼه باندې خبره کړې. هغه ویلي دي د دې پوینا د سزا د طالبانو د ستري محکمې لخوا په جاوزجان ولایت کې د یو قاتل په وړاندې تطبیق شوی. اسوسییټډ پریس اژانس د عیني شاهدانو له قوله وایي دغه اعدام د جاوزجان ولایت په مرکز شبرغان ښار کې د سخت واورو د ورخت پر مال تطبیق شو. داسې چې د مقتول ورور په اعدام محکوم کس 15 او وی واژه. دا په تیرې یوه اونۍ کې د طالبانو لخوا دریم اعدام دی. تر دې مخکې هم په غزنی کې دوه تنه د قتل په تور په عام محضر کې اعدام شوي وو. په غزنی کې د دوو کسانو د اعدام په غبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له طالبانو غوښتي چې په دغه هیواد کې د هر ډول اعدام مخه ونیسي. دا په افغانستان کې د طالبانو د بیا وخت رسیدو وروسته 15 اعدام دی چې ترسره کیږي. د طالبانو حکومت د یوناما او د نورو سازمانونو د څرګندونو په ارتباط ویلي وو چې دوی د دغه سو څرګندونو په اړه باندې حیران دي او د څرګندونې حیرانوونکي بللې وي. په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته طالبانو په د بشري حقوقو په برخه کې د معتدله چلند د ژمنو په خلاف پراخ محدودیتونه وضع کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل وایي د دغه یواد پاوز د غزې له رفح ښار څخه چې په سلګونو زره کسانو پکې برخه اخیست پناه اخیستې د ملکی وګړو د ایستلو لپاره یو پلان وړاندې کړ. دا ورسته لغه چې د اسرائیل صدر اعظم وویل پر سخت دریځې حماس ډلې د بشپړې بریا لپاره پر دې ښار ځمکني عملیات اړین دي. بنیامین نتنیاهو پر دې ښار پر ځمکنیو عملیاتو ټینګار داسې مال کوي چې په دې وروستیو کې په غزه کې د یو موقت اوربند لپاره په هڅو کې د پرمختګ راپورونه ورکړل شوي. جزئیات به له نوریاس نوري واورو.
د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن دوشنبه اعلان وکړ چې د اسرائیل پوځ وروسته له هغې د غزې تړانګې له جنوبي برخې څخه د ملکي وګړو د ایستلو لپاره د پلان وړاندیز وکړ چې بنیامین نتنیاهو وویل د فلسطینیانو په دې جنوبي ښار رفح باندې ځمکني عملیات د ده په وینا د بشپړې بریا لپاره اړین وو. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د نتنیاهو دفتر نن دوشنبه په یوه خبره کړې اعلامیه کې وویل چې د اسرائیل پوځ جنګي کابینې ته له رفح ښار څخه د ملکي وګړو د ایستلو او هم د را روانو پوځي عملیاتو لپاره پلان نه وړاندې کړل. په اعلامیه کې په دې اړه چې ملکیان به په څه ډول او چیرته لیږدول کېږي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر هیوادونو او مرستندویه سازمانونو پرله پسې اندېښنې څرګندې کړې چې دا ډول عملیات به په پراخه کچه ملکي تلفات وړوي. د غزې په رفح ښار کې له 1.4 میلیون زیاتو فلسطینیانو چې اکثره یې د غزې له نورو جګړه ځپلو سیمو بې ځایه شوي پناه اخیستې. مصر پولې ته څیرمه رفح ښار چې غزې ته د اړتیا وړ ډېرې مرستې هم له همدې لارې رسول کېږي تر اوسه د اسرائیل ځمکنیو عملیاتو خوندي پاتې شوی. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې مصري، قطري او امریکایي مرکچیانو په دوحه کې په وروستۍ غونډه کې چې د اسرائیل او حماس استازو هم پکې برخه اخیستې وه د یوه لنډ مهاله اوربن پر امکاناتو خبرې وکړې. د مصر د دولتي رسنۍ د راپور له مخې دا وروستۍ هڅه د دې لپاره وه چې د روژې د میاشتې له پیلېدو د مخه په غزه کې د یوه لنډ مهاله اوربند ټینګښت یقیني شي. د اسرائیل نږدې متحد د امریکا متحدو ایالاتونو وویل چې د منځګړیتوب روانو هڅو کې د اوربند او د یرغمل شو د خوشې کېدو په برخو کې یو تفاهم رامنځته شوی. خو د حماس یوې سرچینې ویلي چې دا ډله له غزې د اسرائیلي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. خو نتنیاهو چې له غزې د ځواکونو د ایستلو غوښتنه یې یو خیال بللی ویلي چې په رفح کې ځمکني عملیات به اسرائیل په 2 اونیو کې پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې یوه ترهګره ډله بولي او د اسرائیل پر قلمرو د اکتوبر په 10 په برید سره دغه جګړه پیل کړې د بشپړې بریا هدف ته ورسوي. د اسرائیل صدر اعظم له امریکایي سی بی ایس ټلویزیون سره په امریکا کې وویل چې د یو اوربند لپاره موافقه کېدای شي دغه عملیات یو څه وزنډوي. خو د ده په خبره هغه به ترسره شي او زیاته کړه چې دغه عملیات د اسرائیل د بشپړې بریا لپاره اړین دي. د اسرائیل صدر اعظم ویلي دي دغه هدف ترلاسه کول د 2 میاشتو خبره نه ده، بلکې کله چې دغه عملیات پیل شي په 2 اونیو کې به ټاکلی هدف ترلاسه شي. سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په 10 پر اسرائیل په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل. د مخکینی لنډ مهاله اوربند په ترڅ کې د اسرائیل له زندانونو د یو شمېر فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې په لسګونو یرغمل آزاد شوي. خو ویل کېږي چې تر 100 زیات کسان لا هم یرغمل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس هم ورزو د نورستان د خلکو غوښتنو ته د نورستان اوسیدونکو له اوسنی حکومت غواړي چې د واخان له سړک دی یو څنګه د نورستان لارې کابل ته وغځول شي. دوی په وینا چې د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې هم یاد سړک جوړولو نقشه باندې یو څه کار شوی وو او لګول شوی نه هی د مرکز پاورون تر کانتیوا پورې رسیدلې چې اوس هم موجود دي. نورستانیانو د ختیز ولایت اوسیدونکو وایي چې یاد سړک جوړ شي نو له یوې خوا به د شمالي ولایتونو په پرتله کابل ته نږدې 200 کیلومتره لار لنډه شي او لبل لور به ختیز سلور ولایتونو د سوداګرۍ په مرکز بدل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د نورستان او د ختیځو دریو نور ولایتونو لغمان کونړ او ننګرهار اوسیدونکو له وسنی حکومت غواړي چې د واخان سرک حکومت څنګه چې کابل ته غزول کیږي باید په یاد ولایتونو کې تیر شي. په وینا یې چې له نورو یې د غلاره شاوخوا 200 کیلومتره نږدې او په کم لګښت جوړیږي. د مرکز پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی ازادي رادیو ته وویل
دا په خوا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې نورستانیان مسلمان شوې دي هغه وخت کې هم یو نقشه وال شوې دي راوړې دي د کانتیو پارون منځ کې یو دره دغه ځای پوری ګټي او څه اندازې د سرک دغه ځای پوری وال شوې دي. که دغه لین باندې راشي دغه لین بالکل نزدې کیږي اوس د پپړوګ لار وال شوې دي نو مشرقي د پاره دا بالکل سر زر دي.
د کامدیش ولسوالۍ قومي مشر لقمان حکیم راته وویل که دغه سرک په ختیځو ولایتونو کې تیر شي نو یاد ولایتونه به د سوداګرۍ په مرکز بدل شي او خلک به له اوسنیو اقتصادي ستونزو خلاص شي.
زمونږ د مشرقي ولایتونو څلور ولایتونه په دې کې شامل دي چې دغه سرک چې کم دی کچېته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه ډیر فائدمن پریوزي چې کم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي. دا 200 کیلومتره د لنډیږي مرکز سره مشرقي ولایتونو ته ډیر فائدہ وو کې ډیر تجارتی لارې او ډیر تجارتی مرکزونه به په مشرقي کې جوړ شي نو دغه سرک باید هرو مرو مشرقي باندې دی تیر شي.
کارپوهان وای په ختیځ ولایتونو کې د واخان لارې کابل ته د سرک تیرول د واټن لنډوالي او لګ لګخ په اساس ډیر ګټور دي. انجنیر محمد الیاس کریمی
د تجارتی لارې او سرک کډی کابل لغمان د نورستان مرکز پرون لارې د کیرانو منجان ولسوالۍ سره وصل شي چې بیا د زیبک ولسوالۍ او واخان بدخشان د لیس د چین د واخجر درې لارې د ارومچی جنجیانګ یا چینی ترکستان سره وصلوي د ټولو نږدې او کم مصرف لار ده. چونکې افغانستان یو غریب هیواد دی او دغه لار ډیره پیچیده او غرنۍ ځمکو نه تیریږي ډیرو مصارفو او بودیجې ته ضرورت لري او چې څومره لنډه تمام شي مصارف به همدومره کم وي او په خپله چین هیواد هم دیتا
د خاغلی کریمی په خبره چې د سرک سره به د چین او افغانستان سربیره کوزه پښتونخوا هم زیاتې ګټې ترلاسه کړي
خصوصا د کوزه پښتونخوا تجار او خلک ترې استفاده کولی شي. د پاکستان لارې د چین سره د ګلګیت او د خنجراب د لارې ډیره اوږده پیچیده او پر مصرفه ده. چین د دغه لارې د ایران مارکیټ او همدارنګه د چابهار بخری بندر لارې عربي او خلیجی ممالکو ته هم لارا پیدا کولای شي. د سپیک یو متبادل لارا به چین ته پلاس ورشي.
د نورستان اوسنیو چارواکو د یاد سرک په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. د نورستان کونړ لغمان او ننګرهار ولایتونو اوسیدونکو په داسې حال کې د واخان دالیز یو څنګه په خپل ولایتونو کې تیرول غواړي چې په نورستان کې د جمهوریت پر مهال په دغه سرک یو څه کارونه پیل شوي وو چې لډلې د لویدیز او ختیز نورستان مرکز پارون سره خلاول او بدخشان ته د سرک رسولو. خو افغانستان کې د بدلون راتک سره یاد کارونه پر ټپ ودریدل. سمو د وړاندې د کوردر تیتین سرک باندې یو ځل بیا کار پیل شو چې په بشپړې دو سره به مرکز پارون لویدیز نورستان او لغمان سره وصل شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشتو پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وربشو کندار ته په کندار کې د پلمیټو سلګونه فابریکې تړل شوې. په دغه ولایت کې د پلمیټو یا خوګو د فابریکو مسولین وایي په کندار کې مخکې د پلمیټو د تولید او سلاتیا فابریکې فعالې وي، خو د تولیداتو د کښته بیو او د بارونیو تولیداتو د قاچاق له امله اوس یوازې شاوخوا 40 فابریکې فعالې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د پلمیټو یا خوږو د تولید دغه فابریکا د شاوخوا 1500 زره افغانۍ په لګښت لس کاله مخکې فعاله شوې ده. د یادې فابریکې مسؤل بشیر احمد وایي مخکې په فابریکه کې زیات کسان اخته وه او هم یې تولیداتو ښه بازار درلودی، خو په دې وروستیو کې بهرنیو تولیداتو بازار کمرنګه کړي او اوس ډېر کم کسان په کار ورسره بوخت دي. دی وایي د بهرنیو هیوادونو څخه د ورته توکو واردات د دوی تر تولیداتو ارزانه پلورل کیږي، ځکه نو فابریکې د بندیدو سره مخ دي.
مخکې ډیر سرهخته و، تقریبا 14 کسه 15 کسه سرهخته و. دغه د پاکستانی پلمیټو چې را شروع سو دغه د مرحله په اساس باندې ما سره کارګر لرسول، اوس په لاله لس کسه نه کسه د استعداد را سرهخته دي. دولت څخه دا غوښتنه لرو، پیشنهاد مرته کړی دی او غلی مرد دې سره په مجلسو کې نستلی او دیتہ مدا پیشګوی کړی د چوروره دغه پلمیټ چې بند سي. دلته بس موږ هغه ځوانان چې مخکې شل کال 15 کال په جې کې سب چیر کړی دي، خواري زارت رکی راپورته سی ویجه، اما اوس لا سرزن ناسی یې ریډی ته مخسوې ده، یو بل داس کار ته مخسوې چې باغ نه ده دی د کور گزاره کیږي او نه زندگی پسمیږي.
پاینی وخت کې کندهار کې د پلمیټو د فابریکو د اتحادیه مسولین وای په دغه ولایت کې د یو سلاتیا فابریکو څخه یوازې 40 فعال دي او نور سقوط سوي دي. د دغه اتحادیه مسول ندا محمد حکمل وای د دغه فابریکو د تړل کېدو یو ولایت د پاکستان څخه په قاچاقي ډول د پلمیټو راوړل دي. نوموړی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له بهر دي د قاچاقي پلمیټو د راانتقال مخنیوي وکړي.
تقریبا زیات کم یو سلاچا مشکرخانی پالر لور لده چوس دی سلاچا سره ټیکسی وی دی چلویش یا پنځه دی شپاته دی نور ګره پالس ولې یا د ملک سو وته دی ستونزې دا دی چې پاکستانی وادسه پلمیټ روان دی په کاچا کې ډول چې موږ بوران نه لرو، البته بورار ځانه ده نو البته پلمیټ جوړیږي په کاچا کې ډول دی تر اوړي افغانستان ته موږ بازار ګرد را خراب کی را پال جتی او هغه نور مواد مو سره غړي موږ هغه یوازې صفا او صفا براده بل هیڅ شي نه سپښکې صفا براده د چا کتلې څه
د پلمیټو یا خوجو په فابریکو کې بوخت کسان وایي د طالبانو حکومت د داخلي تولیداتو ملاتړ وکړي او هم دې د بهرنوي قاچاقي توکو مخنیوي وکړي ترڅو په هیواد کې فابریکې فعال او سلګونه بیکاره کسانو ته په فابریکو کې د کار زمينه برابر شي.
نعمت الله دې تقریبا غو شاتوي ښکاله مې کیږي کار کوم د کارخانه کې وس پیلن دا کار چې دی تر مخه مش په تګونی کار د ورځ پجریان کې درلودي وس تقریبا چیش کونی کار لرو یوانه بل ورځ دا کار پنځه.
نانو محمد رفیق ته تقریبا درې کال د ونیم کال کې څه کار کوم او مش کار راځتي وس به خراب شوی دی، یو ورځ مکاري بل ورځ مکار نه مر د فارې خلګیو کور بچان په سیده کېره پسای کې پراته یو.
حتی مو کرچی په دیاړه کندهار کې د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو دغه راپور تر خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. تر دې مخکې د طالبانو د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې په ټولو هغه وارداتي توکو یې ګمرکي محصول وړ کړی چې دلته په هیواد کې هم تولیدېږي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 دواویشت یولس سلریویشت دوسوا یو.
ازادي رادیو ته غواياست وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه کېږي. ورزو مهم لاندې خبرونه ته د طالبانو ستره محکمه د پریکړې لمخې نن دوشنبه په جاوزجان کې یو کس اعدام شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي د د پوینا د صدا د طالبانو د ستره محکمه لخوا په جاوزجان کې د یو قاتل په وړاندې تطبیق شوی. اسوسییټډ پریس د عیني شاهدانو له قوله ویل دغه اعدام د جاوزجان په مرکز شبرغان ښار کې د سختو واورو د اورښت په مهال داسې وخت تطبیق شو چې مقتول رور په اعدام محکوم کس پنځه ډزه وویشتاو و واژه دا په تیرې وونه کې د طالبانو لخوا دریم اعدام د مخکې په غزنی کې دوه کسان اعدام شوي وو. ګڼ خبرګونونه دغو اعدامونو پاره ولي. ملګری ملتونه د افغانستان په اړه د دغه سازمان د امنیت شورا نننۍ جوړیدونکې غونډه مهمه بولي. د دغه سازمان مرستیال ویان فرانق تیر ماښام ازادي روډ ته په پیغام کې ویلي د امنیت شورا لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار ملاتړ خورا مهم دی. نن د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې د پولیو فرعي واکسیناسیون پیل شو. تمه ده 1.8 میلیونه ماشومان چې له 15 کلونو کم عمر دي په دغه واکسیناسیون کې د پولیو یا د ګزړ ضد څاڅکي ترلاسه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د آیرلند په وړاندې یوازینی ټیسټ سیالي ته چې سبا نه بل ورځ پیلېږي خپل 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی. دوه نوي لوبغاړي رحمان الله ګربز او ی خلیل ګربز په دغه ټیسټ کې شامل شوې دي. تمه ده هنګری نن په ناټو کې د سویډن غړیتوب تصویب کړي او په دې سره به د شمالي اروپا د دیواد په وړاندې چې په دوو نړیوالو جګړو او هم لاغي ورسته د سړې جګړې په موده کې ناپېلې پاتې شوی ورسته خند لري شي. او د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن دوشنبه اعلان وکړ چې د اسرائیل پاوز ورسره د غزې له ترانګې د ملکی وګړو د ایستلو لپاره د پلان وړاندیز وکړ شي. بنیامین نتنیاهو ویل د فلسطینیانو په دی جنوبي ښار رفح کې ځمکني عملیات د په وینا د بشپړې بریا لپاره اړین و.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو حکومت له بیا واکمنۍ وروسته د 15 کس د اعدام حکم په جوزجان کې عملی کړ. تر دې وړاندې دوه تنه نور چې په قتل تورن وو د فبروري په 28 د طالبانو د ستره محکمې له حکم وروسته په غزنی کې اعدام شول. د طالبانو د حکومت په لومړۍ دوره کې اعدامونه او سنگسارونه ډیر کېدل. د دوی د واکمنۍ په دویمه دوره کې لومړنی اعدام د 2022 کال په دسمبر کې په فرا کې عملی شو. تر لومړي اعدام و میاشتې وروسته د 2023 کال د جون په 6مه دویم کس په عام محضر کې په لغمان کې اعدام شو. د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ لپاره په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې ټول ټال 15 تنه اعدام شوي دي. په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو کې یا په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو باندې دغه حکمونه د نږدې یوې اونۍ په تراس کې تطبیق شول. دا اعدامونه په یو څه حساس وخت کې شوي، داسې وخت کې چې تازه د افغانستان په اړه د دوحې غونډه ترسره شوه او د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د غونډې کوربه ده. طالبانو د دوحې په کانفرنس کې ګډون ونه کړ خو ملګری ملتونه غواړي چې د امنیت شورا د غونډې له لارې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وګماري. پښتني دا دي چې د طالبانو لخوا دا اعدام د اعدام وروستۍ پیښې نړۍ ته څه پیغام ورکوي. په دې اړه د بشري حقوقو د بنسټونو اندېښنې څه اغیز لري. د طالبانو په حکومت کې چې تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کور دننه هم د حقوق پوهانو په نظر مشروعیت نه لري، دا ډول اعدامونه له حقوقي پلوه څومره پر ځای دي؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان الله مصباح او د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. مصباح سے بحث بل تاسو نه پیل کو. له حقوقي پلوه حقوق پوهان اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په کور دننه مشروعیت نه لري، دوی ځانګړي قوانین هم نه دي جوړ کړي او وایي چې دا ډول اعدامونو ته تر اوسه زمينه نه ده برابره. ستاسو په باور وروستي اعدامونه چې په شاوخوا یوه اونۍ کې درې ځایه وشول، دوه په غزنی کې او یو هم په جوزجان کې نن دوشنبه ترسره شو، دا په څه معنا دي؟ له حقوقي پلوه څه تعبیر ورکوي؟
ډیر مې رحماني بسم الله الرحمن الرحیم تاسو شیرزه سیم عبدالرنو اړیدونکو ته سلامونه ونی کې هیلی وړاندې کوم. اعدام د حق او مجازات له جملې نه ده چې د حیات د اساسي حق سره تړاو لري، یعنی موضوع ډیر جدي او اساسي ده. د نړۍ په سطح باندې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې حتی د اعدام جزا منع شوې ده او حقوق په اړخ و موافقین و مخالفین رو تقسیم شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو نه راپه دې خوا زمونږ شل کلن مشروع حقوقي نظام چې په د شریعت په احکامو او په نړیوالو اصولو برابر و قوانینو چې هغه د قضایه قوې تر څنګ د تکړه و قضاتو او د ښو قوانینو پر بنسټ مختته، دا تک نه را په دې خوا دومره ضربه ولیدله چې په لومړي قدم کې هغه مراجع یا هغه نهادونه چې لکه ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مدافع وکیلانو انجمن او د دې تر څنګ د عدلیې وزارت او کورنیو چارو وزارت کوم پولیس چې په دې کې دخیل درلوده، یعنی انجمن د مدافع وکیلانو یې راوسته، ستره محکمې د عدلیې وزارت کې مدغم که او همدغه رقم دوی څارنوالي د خپل هغه کم موارد کله په پخوا لکه د اجرایه قوې پورې مربوط و، ولې په خپلو کړنو کې مستقل و. دا یې هغه حالت نه لرې که او د دې تر څنګه قاضیان یې برطرفه کړل، با تجربه او مسلکي قاضیان یې لرې کړل، په عوض کې ملایان راوستل او د خپل د ډلې کسان چې هغه د حقوقي اړخه مستقله هم نه دي، ځکه د طالبانو په سیاسي لحاظ باندې هغوی پورې اړه درلودله. د دې تر څنګه هغه قوانین لکه د جزا کود او قوانین چې په شلو کلونو کې را جوړ شوي ول، هغه ملغا یا په تعلیق حالت کې راوستل شول او بیرته دوی هغه قوانین چې په اوله دوره کې یو څه استفاده کړې وې لږې تغییر پکې راوستل چې هغه عادلانه موږ ورته نه شو ویلی. نو دا په ټوله کې د دې سبب د عدلی و قضایی سیستم په ټوله کې هغه عادلانه والی تر سوال لاندې راشي، حتی په عادي مواردو کې. بیا د اعدام یا د قصاص د حکم د تطبیق مسله خو ډیر زیات احتیاط ته ضرورت لري، هغه هم په داسې حال کې چې افغانستان په سیاسي و بدو سیاسي و اقتصادي بحرانونو سره راګیر ده. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د دې داسې سزاګانو تطبیقول په دې مختلف زمانی کې په یوازې د دې چې اصلي هدف ته چې هغه ټولنه وژغوري یا مجرم اصلاح کړي، د هغه سره په ټکر کې ټولنه نور هم له ډار سره مخامخ.
بله، او مزباس د طالبانو د حکومت له خوا بیا دغه اعدامونو ننګ کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی دغه اعدامونه د شریعت د احکامو په رڼا کې اجرا کوي او هدف هم د جرمونو کموالی خودلی دی. د حقوقي چارو پوهان بیا بیل اندېښنه لري. تاسو هم د اندېښنو ته اشاره وکړه او ویل چې د عدالت د تطبیق ویره پکې ده، یعنی تاسو ویره لري چې ممکن عدالت په سم ډول پکې نه وي پلی شوی. اساسي اندېښنې د حقوق پوهانو څه دي؟ یعنی د طالبانو په محاکمو کې فکر کوي تر اوسه هغه ورتیاره ده موجوده چې دوی دغه قضیه سمي وڅېړي، یا هم په سرنوالیو کې فکر کوم سرنوالان هم د طالبانو حکومت په یو ډول سره لمنځوي وړل، د تیر حکومت سرنوالان هم اوس نشته؟
او خو په خپل دی دوی چې قصاص بولی یا مثلا حدود دیت یا تعزیری احکام، دا خوب شرعی لحاظ باندې په آیاتو ثابته جزاگانی دی او دا مسلمانان ته دیر د دې په تطبیق کې د دې په پلي کولو کې باید ډیر احتیاط کار واخیستل شي تر څو دا د یو حکم په عنوان باندې مسلمانانو منلې دي او ته ډیر زیات درناوی کوي. دا اوس د مونږ شک په دې ده چې دلته خو په یو خو په ملي سطحه باندې طالبانو چې کله حکومت ترلاسه کړ، هیڅ داسې یو میکانیزم په کار ونه چوه چې حداقل یو نسبي مشروعیت ترمنځ کې، خو امیر شو، امیرالمؤمنین شو، مثلا امارات شو، دغه اصلاحات ټول چې دوی ترمنځ وي او په خلکو باندې تقریبا حاکم کړل. اوس د ملي مشروعیت ستونزه د دې تر څنګه په نړیواله سطحه د رسمیت نه پیژندلو ستونزه، او له هغه نه ور هاخوا یعنی کم قوانین چې جوړ شوي ول، د قوانین بیرته له منځه په تعلیق حالت کې راوستل، هیڅ قانون مثلا د جزا د کود چې په 1914 ماده کې نافذه و. په دویمه ماده کې په صراحت توګه ویل شوي ول چې دا به یوازې تعزیري احکام مخته وړي، حدود دیت او قصاص په د حنفي فقه پر بنسټ مخته ځي. شریعت یا مثلا اساسي قانون کې د موږ په واضحه توګه لیکل شوي ول چې هیڅ قانون به د افغانستان د شریعت او شرعي احکامو سره په ټکر کې نشي نافذېدلی، ځکه مسلمانان دي افغانان. اوس دغه سوال ده چې ښه قوانین سم پوره صحیح قوانین ول، مثلا قاضیان صحیح ده که یو څو قاضیان به فاسد اول خو هغه به ملري کړي ول، 3000 کسان شاوخوا قاضیان با تجربه، داسې قاضیان چې ډېر زیات فیصلې کړي وي هغه له منځه بوتله. یا مثلا د مدافع وکیلانو انجمن خو په ډېر سخت چنه وسی عدالتانه محاکمه یو اصل هم داده چې یو بی طرف مدافع وکیل راشي او هغه پوی کس وسی تر څو دفاع وکي. یو سلسله نور حقوق لکه په جریان د محاکمه کې لکه د حق سکوت، حق دی چې د ټول سیستم د قانون پر بنسټ وسی دا موارد محاکمه کې نو چنه مراتیږي. طبعا هغه اصل د عدالت تر سوال لاندې راځي. نو اوس دلته لازمه ده چې اول د طالبان په دغه اساس وکړي، له هغې نه وروسته د بیا د شریعت تطبیق کې هیڅوک پکې ممانعت نه کوي او قوانین دې پلي کړي. مګر د اوس لپاره هغه په داسې حالاتو کې چې په سیاسي ستونزو سره مخامخ ده.
کور ودان مس باسب سلامات اوسې تاسو ته بیرته راګرځو ورزو د بحث بل میلمه ښاغلی شیرزی صاحب ته. شیرزی صاحب، تاسو د طالبانو دغه حکمونه له سیاسي پلوه څنګه بولئ؟ دغه حکمونه درې حکمونه د اعدام د یوې اونۍ په شاوخوا کې عملي شول، په داسې حال کې چې د دوحې کنفرانس تازه ترسره شو، دا د امنیت شورا د دوشنبې په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه ده او ممکن د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی هم پکې وګمارل شي. له سیاسي پلوه د طالبانو دغه اعدامونه څه پیغام ورکوي نړۍ ته؟
لوی صاحب سلامونه ونې کړي تاسو ته او درانه محترم میلمه ته او تخنیکي همکارانو او محترم اوریدونکو ته. وګورئ، دغه اعدامونه چې طالبان په دوه نیم کال کې ترسره کړه او دا پلونه او نن چې کوم اعدامونه یې وکړه، دا نه شرعي بنه لري او نه اسلامي بنه. اسلامی بنه پدې نه لري چې دغه ګورو چې ځانته مسلمانان وایي او ځانته وایي چې موږ یو امیر المؤمنین لرو او زموږ افکار او زموږ اعمال اسلامي ده. دغه دوه نیم کاله مو ولیدل او د شل کاله مخکې او پنځه کاله مخکې چې د حکومت مو ولیدل چې دا د دې ټول کړونه د اسلام خلاف او د اسلام بدناموي لپاره وو. دوی چې ځان ته وایي چې موږ یو امیر المؤمنین لرو، امیر المؤمنین د دوی دغه کوم د اسلام د صدر په وخت چې امیر المؤمنین خلافای راشدین وو هغه غونډه نشته. دغه عمل چې د دوی امیر المؤمنین کوي ځان ته نه ښایي د افغانستان خلک څنګه په مشکلات وخته ده. د وګړو د اسلام په صدر کې چې پیغمبر محبوب دمغه محبوب پیغمبر او هغه محبوب دمغه محبوب پیغمبر دنیا سره خلکو سره تعامل درلودل، نیکی به زور خپل هدف خپل برنامه چا و نه تعمل ولا. دوی هم کارونه نه کوي، دوی پر برخلاف اسلام عمل کوي. نو دوی په شرعي حال په شرعي خانم کې دوی وایي موږ احکام تطبیق کوو. دوی خپل مسلمانان هم نه ده.
بله، شیرزای صاحب د بشری حقوقو د څار سازمان ملګری ملتونه دوی په افغانستان کې په دغو اعدامونو باندې اندېښنې وښودلې، په خوای هم ویلي چې باید اعدامونه ترسره نشي ځکه ملګری ملتونه په ټولو هیوادونو کې د اعدامونو سره مخالفت لري او په افغانستان کې وایي چې تر اوسه شرایط ورته نه دي مساعد. اما برعکس طالبانو دغه درې اعدامونه ترسره کړل. فکر کوي چې طالبان غواړي ملګری ملتونو ته یا نړۍ ته وښيي چې دوی هر څه غواړي ترسره کړي، څوک ورسره کار نشي درلودلی، یا د دوی د طالبانو کورنۍ موضوع ده، له نړۍ سره د دوی دغه خبرې یا دغه اعمال د ټکر یا هم د په اصطلاح د جنجال معنا ورکوي، او کنه فکر کوي دا د طالبانو تګلارې دي له نړیوالو سیاستونو سره یا په نړۍ کې چې اوس کوم جریانات روان دي سیاسي لوغو سره کوم اړخ نه لګي؟
نو دې سبب خبره بالکل ثابته شو ټول دنیا ته او افغانستان خلکو ته طالبان یو استخباراتي ګروپ ده، یو جنگي
ته او د دوی اختیار وا د پرېدو خلک خلاص کده دا غوښته استخبارات دوی ته وظیفه ورکړي دا دلته استخبارات اهداف لري هغه د خپل اهداف د لاسرولو د پاره دوی ته اجازه ورکړي د هر څه چې وکي وکي دا د بشري حقوقو سازمان متحد دوی ګوري چې په دغه دونیم کال یا په تیر شل کال کې دوی څه وکړه هر روز موټربم او هر روز الفجار او انتاري او چاسپکین ماینو ظلم چې خلکو باندې مسلمانانو باندې او همدغه طالبان یې وکړله دغه دنیا دا دنیا ټول خاموش او سم دنیا خاموشه ده دا سازمانونه چې تاسو ورنځه نو وخت له دوی استخباراتي سازمانونه د استخباراتو په خدمت کې ده دوی د تسنه او یغوی لوزان ته هدف لري او پات شو د ممال دوی کدی قانوني له هغه وی افغانستان کوم قانون ده دوی قاعده مکلد کوم قانون پابند شه هیڅ قانون نشته په افغانستان کې د محکمه په کوم قانون باندې مفزي کې د تصارنوال په کوم محکمه نو د قانوني او شری له هغه دوی دونه خلاف ده او دوی دغه خلاف تاری په مقابل کې ټول دنیا استخباراتونه امریکا ده کې انګلیس ده کې سازمان ملل ده بشري حقوقونه سازمان ده ټول خامو دا پدې چې دوی ته یو استخباراتي وظیفه ورکړې ده او دوی ته مزمنه مسایل کې هر څه چې کوي تاسو کوي خو زموږ هغه اهداف هغه استخباراتي برنامه شته
مننه شیرزای صاحب او کور ودان دا چې د طالبانو کوم استازي مختلف په دې بحث کې نشته د طالبانو ویندوین مختلف خبري هم نه کوي نو زه فقط د دوی د دری زیادونه کوم طالبان بیا وایي چې دوی حکومت مستقل ده د افغانانو ملاتړ لزان سره لري او په ټول افغانستان باندې حکومت او حاکمیت هم لري کور ودان شیرزای صاحب لګ وړاندې د ما د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشر میر عبدالواحد سادات نظر هم وو پخته او لغنه می پختنه وکړه چې په سنوي شرایطو کې له حقوقي په لور د طالبانو اعدامونه په څه معنا دي او علني عملي کول څه پیغام لري دغه خبرو یو برخه به هم وو
اول خو باید دا سوء تفاهم رفع شي چې اعدام اصطلاح مطرح کیږي او دا سوء تفاهم متاسفانه د ملل متحد کارمندان مطرح کړی ده په اوس وخت کې دا اوادس چې روان ده په افغانستان کې دا قصاص ده او قصاص او اعدام دوه جلا مطالب دي اعدام تعزیری جزا ده چې په افغانستان په قانون جزا کې مسجل شوی ده او قصاص یو شرعي اصل ده او اصل موضوع داده چې متاسفانه په اوس وخت کې طالبانو دا صلاحیت نه لري چې د شریعت پر اساس قصاص عملی کی په افغانستان کې ذکر چې د هغوی مشروعیت تر سوال لاندې دی هم د نظام مشروعیت مسله مطرح ده هم د افغانستان د قضایی نظام مشروعیت تر سوال لاندې ده په همدې خاطر دوی دا قصاص چې عملی کوي نه تنها د قوانین د افغانستان د قوانین پر ضد ده بلکې د افغان د شریعت له لحاظ هم دا جواز نه لري ځکه چې دا قصاص یا جزا اصلی انګیزه تطبیق د عدالت ده په اوس وخت کې دا خلک چې متهم کیږي د وکیل دفاع مسله مطرح نه ده او تحقیق چې د سارنوالی صلاحیت ده په اوس وخت کې متاسفانه اصلا سیستم سارنوالی موجودیت نه لري په افغانستان کې او بل مسله اصلی مسله دا ده چې قوانین مریول اجرا نه ده او معلوم نه ده چې د کوم قانون په اساس دوی اجراات کوي او اصلی مشکل دا ده چې په افغانستان کې بعد د 50 کلونو جګړه او افغانستان جامعه چې ملتهب پر التهاب جامعه ده دا مسائل په علنی ډول عملی کول دا اضرار بیشتر ده یعنی یو نوع خشومت ته لمن وهل دی په افغانستان کې په همدې خاطر هم د قانون لحاظ نه هم د شریعت لحاظ نه هم د جامعه د سلامت لحاظ نه د دوی اجراءات تر سوال لاندې دي او معلومدار چې باید تقبیشي او پامدی خاطر هم افغانان هم جامعه بین‌المللی د دوی اعمال تقبیح کوي.
میر عبدالواحد سادات وو چې د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې مشر او حقوقي کارپوه دی. په دغه بحث کې لمخکې نه خپل نظر شریک کړی وو. ښاغلی مزباز، غواړم ستاسو نظر په دې وپوښتم چې د ښاغلی سادات او دغه راز د ښاغلی شیرزي په خبرو کې په ډاګه معلومه شوه چې د طالبانو په حکومت کې دا مهال د دوی په ټکو نظام مشروعیت نه لري او قضایي نظام هم چې د مشروعیت برخمن نه دی. څه وکړي د طالبانو حکومت؟ اوس حاکمیت لري، حکومت لري، وای چې امنیت ټینګ کړی دی، نظام هم لري، نړیوال پر رسمیت نه پیژني دی کې شک نشته، اما غیر مستقیم تعاملات ست د نړۍ په کاچه یا د سیمې په کاچه باندې. څه وکړي چې دغه نظام مشروعیت ترلاسه کړي او قضایي نظام مشروعیت ترلاسه کړي او بیا دغه اعدامونه هم کېږي ورته ډیر اندېښنې نه وي؟ ځکه اعدامونه خو مخکې هم اشاره وسوه چې په نورو هیوادونو کې هم کېږي، مثلا په ګاونډي هیواد ایران کې هم اعدامونه کېږي او د اندېښنې وړ کچه باندې اعدامونه کېږي، په سعودي کې هم کېږي، خپل په همدې متحده ایالاتونو کې هم فکر کوم په ځینو ایالاتونو کې اعدامونه کېږي. نو طالبان څه وکړي چې دغه د اعدام چارې چې کوي هغه لازم عدالت پکې په پام کې ونیول شي او ډېرې اندېښنې ورته څرګندې نشي؟
ډېر مهرباني. طالبانو د کله چې حکومت ترلاسه کړ د اګست له 15 نیټې نه راپه دې خوا 2001 کال، هغه څه چې دوی ډېر ضعیف اول
2021 کال
داري لپاره یو شتم کال بخنه غواړم، دی هغوی غټه ستونزه دا وه چې دوی د حکومتدارۍ لپاره هیڅ برنامه نه درلودله. کنه که دوی غوښتل چې واقعا چې بیرته حاکمیت ترلاسه کړي، نو دوی باید خپله برنامه جوړه کړې وه، یعنې د اساسي قانون مسوده یې باید مخکې له مخکې جوړه کړې وله، بیرته دې ته زمینه مساعده کړې وله چې د خلکو نه د رای او د خلکو ملي حاکمیت خلکو په واسطه باندې تمثیل کړی وه. ځکه دوی که چیرته نظام که دوی غواړي چې مثلا په دې مواردو کې مشروعیت باندې بیا په نړیواله سطحه باندې وپیژندل شي، تر څو د هغه پر بنسټ باندې دوی وکړای شي، بیا دا ټول موارد سم عملی کړي، که د قضایه قوی کې بیرته اجرایه قوی او بیا بیرته د قانون گذاری مسله هم ډیره مهمه موضوع ده. نو هغه یوازینۍ لاره همدغه ده چې یو اساسي قانون ته د زمینه د مسایلې دو موضوع ده. خو دغه دا دوه دوه نیم کاری چې دوی ځکه دوی خو 15 کاله مخکې هم حاکمیت د خپل درلوده، نو اوس د سهکاري چې دوی په هغه مسیر باندې روان دي او بیا د ترڅنګ مثلا د ښځو باندې د تحصیل د حق بندول او دا انزوای چې رامنځته کړی دا په ټوله کې د سهکاري چې دوی یا اراده نه لري دي شي ته، یا اختیار نه لري، یا په هر حالت کې یعنی دا سم اوس باندې اساس باندې د طالبانو حکومت ته موږ له حقوقي اړخه حکومت نشو ویلی، ځکه هر اصطلاح چې یادیږي افغانستان په حقوقي لحاظ باندې د اصطلاحاتو په اساس د سلو کلونو را په دې خوا نوشته شوي تاریخچه لري. که موږ مثلا حکومت وایو، حکومت خو هغه څه ده چې اساسي قانون د تعریف پر بنسټ باندې وزیران باید لاړ شي له پارلمان او د بالانس د قدرت پکې مطرح وسی، تر څو چې قدرت مهار شي د یو هغه ناروزي له محدود نه ناروزي څنګه نه. نو هلته موږ حکومت هغه ته ویلی شو، دغه رقم سره مثلا که د دولت تعریف راځي، که دغه رقم د قضایه قوې تعریف چې موږ ورته وایو، د اعدام، د مجازات و د قاضي د سارانوات، دا ټول هغه وخت
ښاغلی مصباح، طالبان بیا د شریعت د قانون یادونه کوي او مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې پخوانی قانون کې هم دا و چې ځینې جزاګانې به د حنفي فقه له مخې ورکول کېږي. طالبان هم په ظاهره د هر حکم لپاره همدغه د شریعت د حکم یا د شریعت د احکامو یادونه کوي.
ګورې، زه غواړم یو څه توضاحت ورکړم چې په افغانستان په حقوقي نظام کې د شریعت او د قانون ترمنځ توپیر نشته. موږ که په تاریخي لحاظ باندې بحث وکړو، د امان الله خان وخت نه را په دې خو هغه وکه قانون نو از نظام نامه ولا بیا وصول نامه ولا بیا چې قانون استلا راغله له قانون استلا له اوله د افغانستان خلکو سره لکس حساسیت درلوده خو فقط د شریعت ساده کړه ده موږ مدني قانون په 2014 مادو کې تدوین شوی ده د تکړه او حقوق پوهانو لخوا په 1955 کال کې د مصر د مسلمانانو د نور دنیا د مسلمانانو په مشورې باندې څالورو اخته په دریجه په باندې ډیر په ساده الفاظ لیکل شي وي دي د جزا کوټ کې چې موږ تعذيري موارد چې کم دي یعنی تعذير په اسلام کې نه و د مجازات ده څالور نه و د مجازات نه تعذيرات دي یعنی د ډیر له صدوات هم مرکه په مشخصه توګه ویل شي چې احکام د شریعت سره په ټکر کې هیڅ قانون نشي نافذیدلای اوس د دغه توپیر په خپل سم نه ویل شي چې موږ شریعت اوس کدی د سبولي شریعت چې هغه د سرو کرخو کتابونه یا هغه د مدارس کتابونه چې په حاشیو کې په اساس یا که اساس هم لري هغه ډیره قوي پوهه ترتیا لري هغه ملا شي د مسجد نه راوستي په محکمه کې کینولی هغه به څنګه د شریعت له حکم نه داسې په خپل ذهن باندې راوباسي خو قانون یو دلیل همدغه ده چې موضوع واضح شوی ده او په هغه یوه قضیه نو قضیه هم حل شي وي نو قانون
مثلا دې واضح کړی تاسو منظمګر دا چې بعد هر څه واضح سي هر څه بعد قوانين رامنځ سي او طالبان هم عمومي خبرونه کوي البته د شریعت پرانا کې قوانين رامنځ کې ور شي واضح کې کور ودان بس باسب دا چې د بحث وخت اجازه نه راکې فقط شیرزای صاحب تلاند ورګرځو شیرزای صاحب څه فکر کوي له طالبان سره د نړۍ تعامل یو څه پکاده یا ماده سیمه د هوادونو تعامل ستور سره همدا اوس چې موږ تاسو خبرو کوو تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر یا د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی ترکمنستان ته سفر کړی او مثلا روسیې او چین هم د دوی سفیران منری دي چې د سیمې قدرتونه دي څه فکر کوي له نړۍ سره د طالبانو تعامل ته د غیدامونه څومره ضربه رسولی شي کلاند کې کوم دې مراته تام شي بیا به بحث سره راون غاړو
لودین سابو په مامس کې وای طالبان یو دنګي د لیدا سپوراتونه ورته وظیفه ورکړې ده همدغه وظیفه تر سره کولو د لپاره ماجان پیټه پر خود راوکه د اسلام په نوم د قانون د شریعت په نوم هر څه چې کوي استخباراتونه او لوی قدرتونه ورته سينه وي او بده د بل خوا تاسو وګورئ چې دغه سیدامونه چې دوی کوي دوی خپل غویر خشونت کوم دیکتاتوري چې د خلکو په ځل نور هم زیاتی دوی یو بل هدف ده دغه سیدامونه هم ده چې دوی غواړي چې خلکو باندې خپل ویره زیاته کی چې نور خلک دوی د پروګرامونو د برنامو د ظلم په مقابله کې چا جرأت ونی
کور
ودان اواز وګورم او چاتونی کی نو امده اهداف د پاره دغه استخباراتونه هم دوی سره یو تعامل لري
مونږ
په پیسې مرزي څوک شیم ورته نه وای نو یو توریستي د لته چې څوم یو محترم متخصص دوی سره نشته یو تاسو کار د دوی سره نشته دا یو کار چې دوی
سلامات زې شیرزای صاحب د خپلوان وخت په ختمه دوی
نو دوی ته امده په میدان ته هم استفاده کوي ځانته
او ډیر مننه سلامات سه اوریدونکو د ازادۍ رادیو 19 بحث 15 دقیقه همدلته پای ته رسیدي لخپلو ملمنو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستيال سبحان الله مصباح او د سیاسي چارو لشنونکو نثار احمد شیرزي صاحب څخه ډیره مننه.